السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خان یم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون سه شنبه کابل کې له حکومتي مشرانو سره خبرې وکړې ترڅو د هغه په خبره د سیوی موافقې په اړه د دواړو مشرانو تایید واخلي. زلمی خلیلزاد له دې مخکې ویلي وو چې طالبانو سره په اصولو کې یوې موافقې ته رسېدلي او په څلورو مسایلو یې هوکړه کړې ده. خو ښاغلي خلیلزاد ویلي چې دا مسوده به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تایید وروسته نهایي سي. ښاغلي خلیلزاد طالبانو سره د موافقې په تړاو د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره د خبرو لپاره په کابل کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویل چې له ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله او د افغانستان له امنیتي چارواکو سره به په خپلو خبرو ته دوام ورکړي او د سیوی موافقې جزئیات به ورسره شریک کړي. خو ښاغلي خلیلزاد ویل چې دا وخت ده چې ویل سي چې سلام مشورې به څومره وخت ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتو یو شمیر ډیپلوماټانو او پخوانیو سفیرانو له طالبانو سره د امریکا د سولې د توافق په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو سفیرانو په یوې اعلامیه کې ویل دي چې باید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یو شرط په دغه هیواد کې د جګړې ختمول وي. دوی وایي که داسې ونیسي له افغانستان سره د امریکا د همکارۍ په کمیدو سره د وسلوالې جګړې پای ته رسېدل به ستونزمن سي. د امریکا نور ډیپلوماټانو او سفیرانو په یوې ګډې اعلامیه کې دا اندېښنه ښودلې ده. د اټلانټیک شورا د سه شنبې په ورځ دا اعلامیه خپره کړې ده. دغو ډیپلوماټانو ولسمشر ټرمپ ته سپارښتنه کړې ده چې د سولې تر راتلو پورې له دې د افغانستان څخه خپل ځواکونه ونه باسي. خو دا خبره یې کړې ده چې د سولې لپاره د ژمنتیا او ښه نیت لپاره دی باید یو شمېر عسکر وایستل سي او د نورو سرتیرو لپاره دی د وتلو هیڅ جدول ونه ټاکل سي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر ویل دي چې هیواد به د افغان سولې ملاتړ ته دوام ورکړي. شاه محمود قریشی د سپتمبر پر درېمه نیټه په اسلام آباد کې د قانون پرمختګ او شفافیت انسټیټیوټ پلډیټ لخوا جوړ شوی یوې غونډې ته د وینا پر مهال له کشمیر، افغانستان او چین سره د اسلام آباد پر اړیکو خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې زیاتره خبرې د نوموړي په د کشمیر په اړه وکړې، خو ورسره د افغانستان په هکله وویل چې اسلام آباد به د افغانستان سولې عمل ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړې ده چې نړۍ د صدر اعظم عمران خان هغه خبره منلې ده چې د افغانستان مسله د جګړې د لارې نه حل کیږي او یوازینی حل یې مذاکرات او روغه جوړ ده. شاه محمود قریشي د کشمیر او افغانستان حالات سره پرتله کړل او ویل چې یو خوا د کشمیر په حواله د دوی امیدونه ټیټ دي، خو بله خوا د افغان ولس لپاره ښه امید منتظر دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سه شنبه په ورځ په پارلمان کې د ایران وویل چې ایران بل امریکا سره تر هغه وخته پورې هیڅ ډول څو اړخیزو خبرو کې برخه وانخلي مګر دا چې هغه بندیزونه چې لرې کړل سي چې پر ایران لګېدلې دي. د امریکا متحده ایالاتو د سه شنبه په ورځ د ایران په فضايي پروګرام بندیزونه لګولي دي او ویلي دي چې د ایران فضايي مرکز کې وروستۍ چاودنه د توغندیو پروګرام نشي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې وویل چې د امریکا متحده ایالات به ایران ته د اجازه ورنکړي چې د فضايي تحقیقاتو مرکز په پټه د بلستیکي میزایلو د پروګرام لپاره استعمال کړي. پومپیو وویل چې د امریکا متحده ایالات به د ایران د فضايي تحقیقاتو ادارې او دغه راز په دوو نورو څېړنیزو مرکزونو باندې هم بندیزونه ولګوي. د دې بندیزونو سره د امریکا ټول اتباع او دایمي اوسیدونکي که د ایران د فضايي تحقیقاتو د ادارې سره روابط ونیسي نو مجرم به وګڼل سي. د ملګرو ملتونو تحقیقات کوونکو ویل دي چې په یمن کې په تیر 5 کلونو کې پر روان جنګ کې ښکېل ټول اړخونه مختلف ډول د بشري حقونو په سرغړونو او د انساني همدردۍ د نړیوالو قوانینو د نه منلو له وجې د جنګي جنایاتو په جملې کې راځي. د فرانسې حکومت 5 میلیونه یورو په هیواد کې د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي پروګرامونو ته ځانګړي کړي دي. په فرانسې کې د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې زیاتې دي او د رسمي شورو شمیرو له مخې په دې توګه په هرو 2-3 ورځو کې یوه ښځه د خپل ژوند د شریک له لورې وژل کیږي. په فرانسې کې منتقدین د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د 5 میلیونه یورو ځانګړي کول په فرانسې کې د دغه تاوتریخوالي د لوړې کچې په پرتله کم ګڼي او وایي چې د فرانسې دولت د کورنۍ تاوتریخوالي او د هغې د عواملو پر وړاندې مبارزې ته جدي پام نه کوي. یوې ډلې فعالانو چې په فرانسه کې د کورنۍ تاوتریخوالي شمیرې تعقیبوي ویلي دي چې یوازې د روان کال په ترڅ کې څه د پاسه 100 ښځې په فرانسه کې د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې وژل سوي یا مړې سوي دي. یوه تازه پیښه دغې ډلې په وینا د دوشنبې په ورځ سوي ده چې په فرانسه کې یې په روان کال کې د کورنۍ تاوتریخوالي د مړو شمېر 101 تنو ته ورسوه. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو واوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو. لومړی به دا رپورټ راوخو چې یو شمیر هغه سیاسي مشران چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا له ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي دي، وایي که څه هم زلمی خلیلزاد ورته له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقتنامې مسوده نه ده شریکه کړې، خو سیاسي مشرانو ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. نور تفصیل د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې تړون بشپړ شوی او یوازې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ موافقه پرې اخلي. زلمی خلیلزاد چې له ترونیو سره خبرې کولې وویل چې د سولې بل پړاو بین الافغاني مذاکرات دي او د نظام نوعیت ټاکنې راتلونکی د افغانانو خپل کار دی. سیاسي مشرانو چې له زلمی خلیلزاد سره کتلي دي وایي چې په کتنو کې د زلمی خلیلزاد زیات تمرکز په بین الافغاني مذاکراتو
د مسویدی یا د خپل مذاکراتو اطمینان ورکو او دا بشرانو نه دا غوښتنه وکړه چې تاسو هر څومره زر کې دلی شي د خپل مذاکراتي لست تاسو د حکومت سره یو ځای جوړ کړئ او زیات باس په دې خبره باندې وسو چې یعنی اوس خبره افغانانو ته په لړ لري.
اجدین محمد دا هم وایي چې د خپل خلیلزاد ته وویل چې د ټاکنو برخلیک په څنګه کیږي، خو خلیلزاد ورته ویلي چې امریکا ته سوله مهمه ده. هغه دا هم وایي چې خلیلزاد ورته ویلي چې څنګه امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي.
امریکایي سرتیرو د وطن په برخه کې خو دوی خبره دا وه چې موږ به داسې په داسې طریقه باندې وځو یا زموږ قواوې به وځي چې دلته په افغانستان کې یا خالیګاه یا داسې یو ګډوډي پېښه نه شي.
نور سیاسی سیری بیا وایي چې زلمی خلیلزاد ورسره د سولې د تړون مسوده نه ده شریکه کړې. شازد مسعود وایي چې د خبرو تمرکز د اوسلو ناستې د لیست برابرولو او تمه ده چې نن ارکی په دې لیست بحثونه وشي.
دغه متن د موافقتنامې تر اوسه پورې متاسفانه دغه سیاسي عذاب چې د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد سره ناستو دا متن نه دی لیدلی. تشویش شته ده. زه امیدواره یم چې په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ د ټولو تشویشاتو لپاره یو واحد موقف ولرو.
ځینې کابل خاریان خوښ دي او ځینې نور بیا د ناسمې آیندنه په ویره کې دي.
زه شخصا ډېر لوی امیدوار نه یم چې دا به ډېر مثبت نتایج ورکړي. طالبان د خپل اراده تحمیل کړې ده، هر څه چې غوښتل دلته په دې نتایجو کې انعکاس کړی ده.
توافقنامه سره د دې هم یو تفاهم ولري.
خلیلزاد لس ورځې له طالبان سره مذاکرات وکړل، اوس په کابل کې دی او افغان حکومت سره یې د سولې د تړون جزئیات شریک کړي. افغان حکومت ویلي چې دا جزئیات څیړي او خپلې ملاحظې خلیلزاد ته وایي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د سولې پروانو مذاکراتو کې په ځانګړي ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ په احتمالي توافق لیک کې باید د افغانستان د خلکو بشري حقوقو او عدالت تضمین سي. افغان حکومت ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به له ټولو ارزښتونو څخه په کلکه ساتنه وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د احتمالي توافق لیک د لاسلیکولو په درشل کې چې په اړه دواړو خواوو په اصولو کې توافق هم کړی دی، د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون غواړي چې په دغه توافق لیک کې باید د افغانانو د بشري حقوقو او د عدالت د خوندي ساتلو ضمانت وشي. د دغه کمیسون ویاند شکر الله مشکور امریکا غا غشناته ول هغه حقونه او ازادۍ چې په اساسي قانون او نړیوالو کنوانسیونونو کې تعریف شوې دي باید د سولې پر روانو خبرو او د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق لیک کې په پام کې ونیول شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د اتباعو د حقوقو او ازادۍ څخه په کلکه ملاتړ کوي او د هغه سولې استقبال او ملاتړ کوي چې باغي کې عدالت تامین وي، باغي کې د بشري حقوقو او ازادۍ څخه ملاتړ صورتونه سي، د هغه تضمین موجود وي او همدارنګه د قربانیانو د حقوقو د تضمین په خاطر د قربانیانو نظریات او د هغه ونده پکې موجود وي.
د بشری حقوقو مدني بنسټونه هم په دې باور دي چې تلپاتې او عادلانه سوله هغه مهال راتللی شي چې پکې بشری حقوقونه او د وګړو فردي ازادۍ خوندي وساتل شي. د دوی پر وینا افغانانو د لویو قربانیو په ورکولو سره مدني او سیاسي حقوقونه او ازادۍ لاسته راوړي دي او نه غواړي چې د سولې په پلمه په دغو ارزښتونو معامله وشي. خود افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په بهیر کې به د بشري حقوقو له ټولو ارزښتونو څخه په کلکه ساتنه وکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي خبریالانو ته وویل چې د سولې مذاکرات به د ملي ګټو په پام کې نیولو سره ترسره شي.
جامعه جهانی او مردم افغانستان در
نړیوال ټولنې او د افغانستان خلکو په تیرو اتلسو کلونو کې د جمهوریت او د یو لوی ملت د بقا او د ټولو هغو ارزښتونو چې موږ لاسته راوړي دي د ساتلو لپاره دروند قیمت پرې کړی دی او موږ به د افغانستان د اسلامي جمهوري حکومت په توګه په ټول جدیت او قاطعیت سره له دغو ارزښتونو ساتنه وکړو. افغان حکومت به په بشپړ دقت سره او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د دغه سند جزئیات بررسي کړي. د افغانانو د بشری حقوقو او مدني ارزښتونو په ساتنې په داسې حال کې ټینګار کیږي چې ټاکل شوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق لیک د امریکا د جمهور رئیس له ارزونو وروسته د دواړو خواو ترمنځ لاسلیک شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، شاوخوا یو اونی کیږي چې د ډورین طوفان د امریکا په جنوبی ساحو کې روان دی. د معلوماتو له مخې تر اوسه 15 کسان مړه شوي او لا هم په دغه سیمه کې خطر شته. د امریکا د سمندري طوفان مرکز وایي چې نن به د ډورین طوفان چپې د بهاما د ټاپوګانو څخه د فلوریدا ایالت ته ورسیږي.
د ډورین په نوم طوفان د بهاما ټاپوګانو سخت ځپلې چې ورسره باد او شدید باران هم مرو. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 15 کسان په اباکو جزیرې کې مړه شوي دي. که څه هم طوفان د سیمې څخه تیرېدو په حال کې دی، خو چارواکو خلکو ته ویل چې له کورونو ونه وځي.
مون غواړو په اباکو کې خلکو ته ووایو چې په کورونو کې اوسي. دا سیمه لا تهدیدېږي او به هر ځای خوندي نه دی. د برېښنا سترې نړېدلې دي، ترافیکي څراغونو ستنې نړېدلې دي، ونې په سړکونو باندې پرتې دي. کله چې هوا ښه شوه، هغه کسان چې له ستونزو سره مخامخ دي د ژغورنې کسان به ورشي. مونږ د دې کار لپاره تیاری نیولی دی.
دا تصویرونه د ای بی سی ټلویزیون کارکوونکو اخیستي دي چې څلور کسان د مرستې غوښتنه کوي. دوی هڅوي چې لامبو ووهي. په دې جزیره کې لا توپان شته، خو دوی کولی شي یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې دا توپان څلور درجې وچی د سټیشن په ورځ فلوریدا ایالت ختیځ خوا ته رسیږي او د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ کې به جورجیا او شمالي کارولینا ته ورسیږي. د فلوریدا او جنوبی کارولینا په میلیونونو اوسیدونکو ته ویل شوي چې خوندي سیمو ته لاړ شي. په شمالي کارولینا کې بیړنۍ حالت اعلان شوی او کېدای شي د چهارشنبه په ورځ دغې سیمې ته د توپان څپې راورسیږي.
Because this storm is
guman ki che da tufan chatak shi aw dal taraw rasegi
kada america sawahil ta da durin tufan sapi rawna rasegi bya hamtama ki che da baran ka chaba 15 cm taw rasegi da selab da rawatlo aw borbakayo da rawato khatar ham lidal kigi da hawa pejandani idari atkal kade che da durin tufan ba rawana awri pa atlantic ki patiwi.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
او د هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ پرون د سې شنبې په ورځ چین ته خبرداری ورکړ چې د نوي تجارتي موافقې په کولو کې ځان په دې هیله راولي چې دی به د 2020 کال په دوهم ځلې انتخاباتو کې ماته وخوري او وایي که انتخابات وګټي نو دی به د موافقې د شرایطو په وضع کولو کې ډېر سخت ګروي. د امریکا ژغ خبریال کین برید میر په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
ترامپ چې د بیجنګ سره د ګمرکي تعارفو د لګولو په بالمثله جنګ اخته دی، وویل امریکا د چین سره خپلې مذاکرې ډېرې ښې کوي، که څه هم چې د بل پړاو خبرو لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په آخر کې په واشنګټن کې په نظر کې نیول شوي دي. په داسې حال کې چې زه په دې ډاډه یم دوی علاقه لري د نوي ادارې سره معامله وکړي، ځکه نو دوی به د امریکا سره په تجارت کې په سلګونو میلیارده ډالرو په مازاد سره جعلکاری وکړي. ترامپ ویلې څه باندې شپاړس میاشتې زیات وخت دی چې کېدای شي نوی جمهور رئیس د ده ځای په 2020 کال کې ونیسي. دغه کار به روان وي او شرکتونه به خپل کارونو ته دوام ورکوي. او د امریکا مشر ویلې فکر وکړي کله چې زه انتخابات وګټم چین ته به څه پیښ شي، موافقه به ډیره سخته وي، د چین د اکمالاتو سلسله به ټوټه ټوټه شي، تجارت کارونه او پیسې به په خپل لار ولاړ شي. د امریکا په پخوانی اداره باندې د دغه ټول تاوان ملامتي واچوله چې چین امریکا ته رسولی و. د امریکا حکومت نو وایي چین تیر کال د څه باندې 419 میلیارد ډالر شیان په امریکا پلورلی وو، په زیاده دی چې له امریکا نه یې واخلي. که څه هم چې ترامپ دغه رقم د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت ښیي. ده وویل اروپایي اتحادیه د موږ سره د تجارت په باره کې هم غیر عادلانه رویه کوي، دا به بدل شي. امریکا او چین د یو بل په صادراتو باندې نوي ګمرکي محصول ولګاوه او د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په نړۍ کې تر ټولو قوي اقتصاد لري، په اوږده او دوامدار تجارتي جنگ کې تر ټولو وروستۍ نښته ده. ترامپ د چین په هغو تولیداتو باندې چې ارزښت 112 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې امریکا ته یې صادروي 15% مالیه لګوي او احتمال لري چې په امریکا کې د دغه ګمرکي محصول د لګولو په نتیجه کې د ځینو خوړو، سپورټي سامانونو، سپورټي کالو، موسیقي آلاتو او فرنیچر قیمتونه لوړ ولاړ شي. په عین حال کې بیجنګ د امریکا په هغو تولیداتو باندې چې چین ته صادرېږي 15% او 10% ګمرکي محصول لګوي، چې ویل کېږي دا به د واشنګټن سره په متقابله تجارتي جنگ کې ګمرکي محصول لګول. چین په لومړي سر کې ویلو د امریکا په خوږو کنګل شوو جوارو، خوګانو، آینې، د بایسکلونو ټایرونه، د 1200 تولیداتو په اقلامو کې شامل دي چې مالیه به ور باندې ولګوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
ملګرو ملتونو ویلي چې په یمن کې هغه تشدد چې هلته متخاصمو وسلوالو ډلو کړی ممکن په جنگي جنایتونو کې حساب سي. د امریکا خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو تحقیقونکي وایي چې په یمن کې په 15 کلونو کې چې د بشر د حقوقو او د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو نه چې کمی سرغړونې متخاصم ډلې کړې دي، ممکن هغه په جنګي جنایتونو کې حساب شي. په هغه نوي راپور کې چې د بین المللي او سیمه ییزو ماهرینو جوړ کړی، په هغې کې د یمن په حکومت، په متحده اماراتو، په سعودي عربستان، په روسي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي او نورو وسله والو ډلو الزام لګېدلی چې د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو نه سختې سرغړونې کړې دي. په دغو سرغړونو کې په هوایي بمباریو او په غلچکیو ډزو، په ځمکنیو ماینونو، د خلکو وژل او هم په لویه پیمانه په وحشیانه ډول د خلکو شکنجه کول او هم بې محکمې د خلکو اعدامول او زندانی کول شامل دي. دغه راپورټ به په بل هفته کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته تسلیم شي. یو بین المللي ماهر چارلس ګراوی امریکا غږ ته ویلي دي چې د بشر د حقوقو په دغو سرغړونو او جنګي جنایتونو کې د یمن ټولې متخاصمې ډلې لاس لري. هغه دا هم ویلي دي چې دا مهمه نه ده چې چا ډېر جنایتونه کړي دي، بلکې د هغې مسؤلیت ټولو متخاصمو ډلو ته متوجه دی. د نړیوالې ټولنې د ماهرینو دغه حیات وایي چې نړۍ باید د یمن په بدې وجه سترګې پټې نه کړي او د دغو جنایتونو مخه بنده کړي. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې په یمن کې د بشر د حقوقو نه داسې سختې سرغړونې دوام لري چې همدا اوس په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې په یمن کې 40 میلیونه خلک د خپل نجات لپاره په نړیوالو مرستو تکیه لري، لیکن هلته د حملو او د لارو د بندولو له کبله دغو خلکو ته د خوراکي موادو او درو درملو رسول د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. راپورونه وایي چې امریکا، برتانیا او فرانسه، سعودي عربستان او متحده عرب امارات وسلې ورکوي او ایران، حوثي اغیانو ته وسلې ورکوي. دغو نړیوالو ماهرینو د دغو دولتونو غوښتنه کړې چې دغو ډلو ته وسلې وانستي. هغوی دا هم وایي چې د جنگ او د وسلو دوام په اصل کې د یمن د خلکو د مصیبتونو او بدبختیو سبب ګرځي او بس.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پوري جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اورئ. د سیالو ډلو ترمن جګړو د بین غازی په بندر کې تجارت په ټپه درولې و، مګر د بندر د پرانستلو څخه درې کاله وروسته تجارت بیرته ښه شوی دی. چارواکي وایي په نظر کې ده چې کافي پیسې لاسته راوړي او د لیبیا د تجارت دغه مرکز په بشپړ ډول بیرته خپل پخوانی حالت ته راوړي او پراختیا ورکړي. د امریکا ژه خبریال آرش عربا سادی په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
ویل کېږي په 2014 کال کې د تاوتریخوالي د پیل کېدو نه وروسته د لیبیا په دوهم لوی ښار بنغازي کې تجارت بیا په غوړېدو دی. د بېساري تاوان باوجود د بنغازي بندر یوازې د ورځې لخوا فعالیت کوي او د دغه بندر د منیجر په قول له ډېرې ټیټې مرحلې نه اوس تجارت زیات شوی دی. زاید بوز رایدا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
بین بنیه تحتیه صفر یعنی اقل من صفر بالمره.
انفراستراکچر از زیرو اور لس دن زیرو ان دی نیگیټیوز. یاردز ار ان پیوډ اند دیر از نو لایټینګ ات نایټ.
بنیادی کارونه صفر دی یا له صفر نه ټیټ دی. انګل قیر شوی نه دی او د شپې له خوا برېښنا نه وي. یو خبریال بیا داسې وای مخکې ټول دغه شیان موجود وو. د لیبیا د بندرونو د شرکت منیجر زاید بوز رایدا بیا وای دغه وسو منګ د مالیا په دغه پیسو سره په کار پیل وکړ چې په مدار مدار سره زیاته شوله. که خدای کول زمنګ یو له هدفونه ادا ده چې بنیادی کارونه بیرته په پخو ودرو. کله چې 15 کاله په خوا تاوتریخواله پیل شو دغه بندر په عین سرنوشت اخته شو چې بنغازی خار په اخته شوی و. په 2018 کال کې د لیبیا مشر معمر قذافی ووژل شو. لدین وروسته سیالو ډلو د خار د کنټرول لپاره جګړه کوله. قدرت د خالګا په نتیجه کې جنگ ونخته چې د خار ځینې برخې په کنډواله بدل شولې. اوس د بنغازی د بندر اتلس ډاکو ته یعنی د بیړیو د لنګر اچولو ځایونو ته 400,000 ټنه غلدانه رسیږي چې دا د 2014 کال نه د مخه فعالیت دوه برابره ده. زاید بوز رایدا بیا وای موږ هم لوړ ارزوګان لرو او موږ هیله لرو چې وسانه شمیر اضافه کړو. د دغه بندر د منیجر په قول د 2014 کال نه د مخه د دغه بندر میاشتنی مالیه تقریبا 15 میلیونه ډالر و. دغه اداره یا منیجمنت نو وسر غواړي چې مالیه هر میاشت 5 میلیونه ډالر ته ورسوي. بیا وای وس چې د 13 کلونو څخه فرق لري هغه د پنګ اچون ژمنه ده چې دغه پیسې بیرته په بندر باندې ولګول شي چې دا بیا د 1400 کارګرو لپاره فرصت برابروي چې دلته کار کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د فراه روغتیایي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د پولیو واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو په برخه کې همکاري وکړي او تر هغه چې د ګوزان واکسین ګرځنده کمپاینونه پیلېږي خلک د خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره روغتیایي مرکزونو ته بوزي. په دې باره کې خوشحال زلان رپورټ را لېږلی.
په فراه کې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو واکسین پر ګرځنده کمپاینونو د بندیز له امله د دې ولایت روغتیایي چارواکي اوسیدونکي سخت اندېښمن دي. خو د فراه د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق پر خلکو غږ کوي چې د فلج ناروغۍ د مخنیوي په موخه د پولیو واکسین بیا پیلېدو لپاره خپل همکاري زیاته کړي.
د خلکو څخه زموږ امیدواري دغه ده چې په مجرد چې د یو کمپاین شروع کیږي دوی به ډیر حالې ځلې وکړي او ډیر همکاري وکړي د صحت د مسؤلینو سره. هغه کزه تر غوچ پروګرام شروع کیږي زموږ توصیه خلکو ته دا ده چې هر مسؤل د فامیل باید خپل کوچنی خپل نږدې ترین مرکز سي ته یوسي او هغه واکسینونه چې پروتین پروګرام کې دي چې پولیو هم پکې شامل دي هغه واکسین باید خپل کوچنیان ته تطبیق کړي.
په همدې حال کې د فرا اوسیدونکو د پولیو واکسین بیا پیلېدو لپاره له اړوند روغتیاي چارواکو سره د همکارۍ ژمنه ورکوي. د دې ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن ژوندۍ د دولت وسلوالو مخالفینو څخه غواړي چې د پولیو واکسین سره د له مخالفته لاس واخلي.
یو تعداد ګروپونه پیدا کیږي چې مخنیوي کوي پر دې باندې زموږ ځاغ داده چې البته د ټولو ولس په ګټه دی، د کوم ډلې یا کوم ګروپ یا کوم هیڅ په ګټه نه دی، د عام کار دی، د هر ماشوم حتی دغه وسلوال مخالفین ماشومان هم کېدای شي دغه څخه استفاده وکړي. نو زما ږغ پر ټولو قومي مشرانو، علماو، مخور باندې دغه دی چې دغه مخنیوی ونیسي او همکاري ورسره وسي.
د فرا ولایتي شورا استازی دادالله قانی وایي پولیو واکسین د فلج ناروغۍ مخنیوي په موخه د ماشومانو لپاره ډیر اړین دی او د فرا اوسیدونکو له واکسین کوونکو سره هر ډول همکاري ته تیار دي.
پرتیو کلو ته ولسوالیو ته واکسین تطبیق سي چې موږ اولادونه د دا 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 ناروغي څخه خلاصي او دا فلج څخه هغه او دا نورو ناروغي سره چې مخکېږي د هغه څخه خلاصي مجددي د تطبیق لپاره زموږ ولسونه لیوالتیا لري چې د دې په ملي پروسی حمایت وکړي.
په فرا ولایت کې دیني عالمانو هم د ګزړ ناروغي کابو کولو لپاره واکسین د اسلام له نظره حلال او اړین بللی او کورنۍ ته په ځلونو سپارښتنه کړې چې خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د نورستان ولایت په دوو ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي. چارواکي وایي دا کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې حکومتي سرتیری نسی ورتلای. همدارنګه په هغو سیمو کې چې کوکنار نه کرل کیږي د سربندونو او کانالونو د جوړېدو په شمول پراختیايي پروژې عملي کیږي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ.
د نورستان چارواکي وایي سګنۍ او تیر کال د دغه ولایت په نورګرام او منډول ولسوالیو کې د کوکنارو کر شوی و. له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې نورستان له کوکنارو پاکو خو اوس د کوکنارو کرونکو ولایتونو په نوم لړ کې شامل شوی دی. د نورستان د نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې رئیس محمد هارون اشنا ټلویزیون ته ویل د قومي مشرانو له لارې هڅه کوي په دغه دواړو ولسوالو کې خلک د کوکنارو لکر نه راوګرځي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزی وایي په نورو ټولو ولسوالیو کې څوک د کوکنارو کار نه کوي.
دینی علما او برکت دې په مختلفو ساحو منابع مساجد له لارې هغوی معمولا د دې پدیدې د ناخوالې او منفي پنجونې د اسلامي نشراتو یا د فرض مثال د احادیث نبوي یا احکام الهي خلکو ته بیانوي او بالاخره د خلکو د دې موضوع په اړه مخنیوي سوی ده او دوی نه غواړي چې فرض مثال د نورستان ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د دې شوم پدیده وکړي.
هغه وایي په ځینو ولسوالیو کې د نشه یي توکو سره د مبارزې وزارت په مرسته پروژې هم روانې دي او هڅه کوي چې خلک د کوکنارو له کار څخه راوګرځي.
سږ کال چې دا پروژې د وزارت مبارزه له مواد مخدر له لارې کوم یو څه دلته تطبیقیږي، یو د ارچنو کانال آبیاري ده او د نورګرام د پښودات کانال آبیاري ده او په زمین کې مرکز کې د کانتیوا ساحه کې د مونږ په کلي کې ده.
عام خلک وای نورستانیان کوکنار نه کری خو پروژې دی ورته پلی شي.
کی خو کی نه کری کنه حرام شه دی اخری پوری کی دی برمټال نه پورته اپسای پوری کی.
نورستان چې د کار لپاره ډیر ځمکه نه لري کاروانګری وایي حکومت دی ورته د کوکنارو د بدیلو کښتونو زمينه برابر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د خوست په دولتي ادارو کې د مامورینو د استخدام پروسه لپاره د برېښنايي ازموینو مرکز فعال سوی. مسؤولینو ویلي چې په دغه پروسه کې د شفافیت او اسانتیا رامنځته کول د دې مرکز عمده هدفونه دي. نور حال د خبريال ابراهیم رحیمی پر رپورټ کې واوري.
د ملکی سوریا په نوم دغه مرکز کې چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د ادارې لوري جوړ شوی په دولتي ادارو کې د استخدام لپاره له شارټ لیست شو یو کسانو څخه په آنلاین توګه ازموینه اخیستل کیږي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو د کمیسیون د دارالانشا عمومي رئیس وایي چې د مامورینو د استخدام په پروسه کې د شفافیت او اسانتیا رامنځته کول د دې مرکز له عمده هدفونو څخه دی. زی احمد عبدالرحیم زی خبریالانو ته وویل چې په دې سره به حکومتي چارواکو ته د کیدونکو واسطو لړۍ پای ته ورسیږي او ورتیا لرونکو کسانو ته به په دولتي ادارو کې تقرر زمینه برابره شي.
دا مرکز په دې مخه جوړ شوی چې ځوانان د نور د زورورو دروازې نور ټکی بلکې د کتابخانو دروازې جوړ ټکی واسطې مګوري کتاب وګوري. نو دا هغه څه داسې د بهترین اشخاص او بهترین کادرونه به د افغانستان د ادارو د لپاره او بهترین کارکنان به لمدغو مراکزونه انتخاب کیږي او دوی به د ولس رښتینی خدمت گزاران.
د چارواکو په وینا د برېښنایي ازموینې په دې مرکز کې د دریم او څلورم